ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو په دې او ساته خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي چې د بشري حقوقو سازمان یا هیومن رائټس واچ د افغانستان ولسمشر غواړي چې د بغمان د جنسي تیری په غزیه کې محکوم شوي کسان اعدام نه کړي. په دې اړه د افغانستان د روسیو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې وري، خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرچکی د بشر حقوقو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تری په جرم محکوم سو کسانو د اعدام حکم دی وځنډوي. د افغانستان په شمال کې د کلیفټ بندر په نږدې راتلونکي ورته پالیږي، او د امریکا د وو بي پيلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان په شمال لویدیځ سیمه کې لږ تر لږه اته مشکوک سخت دریځي وژل سوي دي. د خبرونو تفصيل. د بشر حقوقو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تری په جرم د محکوم سو کسانو د اعدام حکم دی وځنډوي. د بشر حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي په دې محاکمه کې ډېر نیمګړتیا وسته، او د څېړنې او بیا کتنې په مقصد د حکم باید وځنډول سي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل د افغانستان له جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې وه چې د مرګ سزا او مخنیوی دی وکړي. د امینیسټي په وینا د مرګ سزا ظلم دی او د یو انسان څخه د ژوند کولو د حق اخیستلو په معنا دی، خو افغان چارواکي وایي چې د مجرمینو ته ورکول سوې سزا حکم نن ترسره کیږي. په دې هکله نور جزئیات په همدې خبرونه کې واورئ. د افغانستان په شمال کې د کلیفټ بندر په پنځډی راتلونکي بیرته پال کیږي. په جوزجان ولایت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکو په دې حق له خبر ورکړی دی. دا بندر له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو لوتلو وروسته غیر فعال شو. د افغانستان د نفتي موادو ادارې رئیس فرید الله شیرزي د دې بندر د بیرته پرانستل د افغانستان لپاره مهم بلل. د وای زکه چې دلته وچه لار نهسته، د کښتۍ لارې کېدای شي افغانستان ته زرګونه ټنه ګاز او نفت راوړل شي. د کلیفټ بندر چې د افغانستان تر ټولو پخوانی بندر دی، د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ سره په 40 کیلومتره فاصله کې موقعیت لري، او د بیړۍ لارې افغانستان له ترکمنستان سره نښلوي. د پروان ولایت د ښځو چارو اداره وایي د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د پروان ولایت د ښځو چارو ادارې رئیس نادرې ګیا د دې پروګرام د ځینو ټکو په حق لازادي راډیو ته وویل.
اگر بتونیم در چوکات محکمه استیناف ولایت
کارو داوی کوه کولی سو د پروان ولایت استیناف محکمه په چوکات کې فاميلي محکمه جوړ کړو، او همداسي د مدافع وکیلانو ټولنه د تخپل دفتر پرانیزي. مور غواړو په ټول پروان ولایت کې د شوزو یو شوره جوړ کړو. په همدې حال کې اغلی یاسر ګند کړی چې واځي په یو میاشت کې په پروان ولایت کې د شوزو پر وړاندې د تشدد 15 شکایتونه ثبت شوی دي. بیا هم شرغلاست. د امریکا دوه بي پيلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان په شمالودي سیمه کې لږ تر لږه اته مشکوک سخت دریځ وژل سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دا دوه حمله د 100 ساعتونو په توپیر سره د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمه کې د افغانستان پولي ته نږدې تر سره سوي دي. په داسې حملو کې د اکتوبر په 15 او 16 په همدې سیمه کې لږ مشکوک سخت دریځ وژل سوي. د پاکستان فوج د جون په میاشت کې د دې سیمو له سخت دریځ څخه د تصفیه په مقصد پر پاکستاني طالبانو هوايي او مځکني عملیات پیل کړل. د پاکستان فوج وایي په دې بردونه کې تر اوسه په ګونو سختریزي او سل پاکستانی عسكر وجل سوي دي، خو دا شمیرې د خپلواک سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. پاکستان تل په دې هیواد کې د نن د امریکایي بي پيلوټ الوتکو پر بریدونه انتخاب کړی دي، او وایي چې دا عمل د پاکستان پر خپلواکۍ د تیری په معنا دي او د تروریزم پر ضد په جګړه کې ګټه نه لري. په ترکیه کې کوردانو لارونه نپل کړی دي. دوی د دې هیواد پر حکومت انتقاد کوي چې ولې د سرحدي شار کوبانی د دفاع کوونکو چې د اسلامي دولت د سختروز لخوا تر برید لاندې راغلي ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې ناکراری لږ تر لږه شپږو شارونو ته وغځېده، د ترکیه پولیسو پر لارون کوونکو اوشلن ګاز وکاروه. په دې شارونو کې استنبول، دیاربکر، انقره، میرسن او دانا شامل دي. د جنوبي ولایت ماردین په ځینو ولسوالیو کې چارواکو ګرځبندیز اعلان کړی دی. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شو چې د اسلامي دولت اختریزو کوردی شار کوبانی ته نږدې ځایونه ونیول. د امریکا په مشرۍ نوی هوایی بریدونو د اسلامي دولت سختریزو د پرشاتمبول هڅې کړې دي. خو د ترکیه ولسمشر طیب رجب اردوغان خبرداري ورکړي چې کوبانی شار د سختریزو لاسته پلبې دوکې دی. د ایران ولسمشر د خپل هیواد له پوهنتونونو وغوښتل چې نور بهرني محصلان او ښوونکي ومني. حسن روحاني دا څرګندونې تېره ورځ د نوي اکاډمیک کال د پیل په مراسمو کې چې دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرولې وکړې. د ایران جمهور رئیس د محافظه کارانو دا اندېښنه رد کړه چې وایي له بهرنیانو سره زیات نږدېوالی به د ایران پر ضد جاسوسۍ ته زمینه پراخه کړي. که څه هم چې د تهران په پوهنتون کې د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې په انګلیسي ژبه تدریس کېږي، خو په ټول ایران کې بیا داسې یو پوهنتون هم نشته چې ټول لکچر یې په انګلیسي ژبه وي. حسن روحاني په خپله وینا که پر ایرانیانو ژغ وکړ چې نه یوازې د سیاست بلکې د اقتصاد، ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې له نړیوالو سره نږدې سي. د روسیې د مالیې وزیر انتون سیلیانوف څرګنده کړه چې د دې هیواد د نظامي مصارف باید له واقعیت سره نږدې وي او د بودیجې، اقتصادي پراختیا او د عوایدو وړاندوینې په پام کې نیولو سره مصارف پلان سي. سیلیانوف چې پرون یې د روسیې د مشرانو جرګې ته وینا کوله وویل چې د دې وزارت غواړي د هغو میلیاردونو ډالرو په اړه بیا فکر وکړي چې د روسیې د اردو او نظامي تجهیزاتو لپاره په پام کې نیول سوي دي. سیلیانوف وویل روسیه اوس مهال د دې پیسو د خرڅولو توان نه لري. د زیاته کړه د دفاع او مالي وزارتونو سر له اوسه خبرې پیل کړي دي چې کوم پروګرامونو ته باید د دولت پیسې ورکړل سي. د اوسني پلان له مخې په راتلونکو شپږو کلونو کې د دفاع لپاره 560 میلیارد ډالره په کار دي. د مسکو پر ضد د لویدیځ بندیزونو چې په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې پر سر ورباندې لګول سوي دي، د روسیې د انرژي شرکتونه ډېر اغېزمن کړي دي. دا شرکتونه د روسیې د صادراتو مهمه برخه ده. د روسیې د سمندري بیړیو ډلې د قزاقستان سره یو ځای سمندري تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې د جنوبي پوځي حوزې مطبوعاتي خدمات دفتر و اعلامیه خبره کړې ده چې له مخې د داغستان او ګراد سوژیاک په نامه روسي بیړیو او د قزاقستان اورال په نامه جنگي بیړیو یو ځای تمرینونه پیل کړل. د دې تمرینونو هدف د سمندري اقتصادي اسانتیاو ژغورنه ده. روسیې او قزاقستان جنگي بیړیو جلا او یو ځای تمرینونه کړي چې پکښې په اوبو کې دننه او په هوا کې د هدف ویشتل شامل دي. د تمرینونو له پای ته رسېدو وروسته به د قزاقستان او روسیې جنگي بیړۍ د ایران د انزالی بندر او وروسته د آذربایجان مرکز باکو ته ولاړ سي. دا سمندري تمرینونه له هغه وروسته کیږي چې تیره میاشت کاسپین د 15 هیوادونو مشرانو په روسیه کې سره ولیدل. د دې دلو پر مهال دوی دا پریکړه وکړه چې د کاسپین پر سمندر به د هر ډول بهرنیو ځواکونو د اغېز مخه ونیسي. او په ختیځ اوکراین کې پر خپل سر اعلان سوي دونس کې خلک جمهوریت له انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتي چې پارلماني او ولسمشریز انتخاباتي وځنډوي. د انتخاباتي کمیسیونونو رئیس رومان لهین ویلي تر اوسه د انتخاباتو د ځنډ په اړه هیڅ پریکړه نه ده سوې، خو تر 15% زیات ځایونه چې پکښې د ټاکنو مرکزونه دي د انتخابات لپاره مناسب نه دي. لهین ویل د ټولو ضروري تیاری لپاره یوه بله اونۍ پکار ده. لهین ویل د کمیسیون د نوم ثبتولو کاغذونه له نور ویسا غورځنګ څخه ترلاسه کړي دي. لهین زیاته کړه چې د دونیس کې خلک جمهوریت صدر اعظم الکساندر زخارچنکو تر اوسه یوازنی کس دی چې د دونیس خلک جمهوریت د لوړي د دندې لپاره په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره اسناد سپارلي. د ده په وینا زخارچنکو یوازنی کس دی چې له خلکو لاسلیکونه اخلي تر څو د کاندید په توګه ځان ثبت کړي. داسې ښکاري چې له روسیه پرته هیڅ بل هیواد به د روسیه په لور جلا غوښتونکو لخوا نیول سوي سیمې او د انتخابات په رسمیت ونه پیژني. د خبرونو پای.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان له افغان حکومت غواړي چې د پغمان د جنسي تیری په قضیه کې محکوم شو کسانو ته د اعدام حکم وځنډوي. په دې اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اوري. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د طالب زندانیانو په اړه هیڅ ډول تازه معامله نه ده شوې.
موضوع دی که تبادله منافقین آمده که رسانه ها جز نشر کرده بودند وزارت خارجه کاملا رد میکنند.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. په هلمند کې د وروستیو امنیتي حالاتو هم تاسو خبرو او دا هم اوري چې د امنیتي پوځي چارو افغان څېړونکي له داعش وسلوالې ډلې څخه د پاکستاني طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو نوې دسیسه بولي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. تاسو تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 2296 د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. دا بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې د پغمان د جنسي تیری په قضیه کې نیول شو کسانو د اعدام پریکړه دی وسنډوي. مخکې دې سازمانونو د بخښنې نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې و چې دا خلک د نه اعدامېږي. دا په داسې حال کې چې افغان مقاماتو ازادي راډیو ته ویلي چې د پغمان د جنسي تیری په قضیه کې محکوم شوي مجرمان نن اعدامېږي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په امریکا کې دی، د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی څخه غوښتنه کړې ده چې د پغمان د جنسي تیری د قضیه د مجرمینو محاکمه یو څو نیمګړتیاوې لري، نو له دې کبله پر مجرمینو د اعدام حکم باید وځنډول شي. ټاکل شوی د هغه خلک چې په پغمان کې پر زنا او غلاو محاکمه شوي دي نن اعدام شي. د هیومن رائټس واچ په وینا، جمهور رئیس اشرف غنی باید د پولیسو په دفتر او قضایي سیستم کې د دې قضیه لپاره به پرې څېړنیز پروسه پر مخ بوزي. لدی مخکې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې خلکو د اعدام د حکم د فسخه کولو غوښتنه کړې وه. د آسیا په برخه کې د امنیسټي انټرنیشنل مرستیال رئیس ډیوډ ګریفټس ازادي راډیو ته وویل، لومړی دا چې په محکمه کې دا قضیه د زنا په توګه وڅېړل شوه، نه د اصلي جرم جنسي تجاوز په توګه. امنیسټي انټرنیشنل په هر حال کې د مرګ د سزا پر ضد دی. زما په فکر دا سزا بې رحمه وه او د یو انسان څخه د ژوند د حق اخیستلو په معنا ده. امنیسټي غواړي دا حکم د رئیس جمهور لخوا وځنډول شي تر څو په دې قضیه کې د اعدام د حکم څېړنه او له سره کتنه وشي.
For this case to be reviewed and reinvestigated.
The Human Rights Watch or Amnesty International powina jamhur rais ghani weli che da afghanistan qazai system ba islakawi aw da qazia yo imtihan da da august pa darwishtama da police pa kalo ke da waslawalo kasano yewe dali da pagman waslawali pasime ke dwa motor wadarwal laswarlo ye tsakhay zar aw pise ghlakde aw paswarlo ye ke purchalo ro shuzo che yo pak shamila wa jinsi terai wakad da afghanistan pa khwani jamhur rais hamid karzi hatta da urusti mahkame da حکم مخکې د دې خلکو د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه او د خپل کاري دورې له ختمېدو یو هفته مخکې د دې خلکو د اعدام حکم لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا خلک کې داسې نن اعدام سي.
جنایتکارای که د قضیه پغمان دز داشت قرار گزارش هم ای افراد یعنی بالایشان دستور اعدام عملی شوه، اما جزئیات دقیق نداریم که به کدام ساعت.
هیومن رائټس واچ وایي د بشري حقوقو په ټولو نړیوالو توافق لیکونو کې چې پر ځینو یې افغانستان هم لاسلیک کړی دی، د ډیرو جدي او ظالمانه جنایتونو لپاره د مرګ سزا چې مخکې محکمه تر ټولو نړیوالو عدلي معیارونو تیر سوي وي جایزه ګڼلې ده. خو هیومن رائټس واچ وایي چې د پغمان په جنایي قضیه کې محکمه له دې معیارونو ډیره لیرې پاتې شوې ده.
دا ملالۍ بشیر په راپور کې موریدل چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له ولسمشر غواړي چې د پغمان د جنسي تیری په قضیه کې د محکوم شو کسانو د اعدام حکم وځنډوي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې له کارپوهانو سره خبرې هم کوو او تاسو سره ورستي معلومات هم شریکو. د افغانستان د بهرانیو چارو وزارت له ملا برادر سره د پاکستانی طالبانو د مرستیال مولوی فقیر محمد د تبادلې په اړه د پاکستانی رسنیو ریپورټونه رد کړل. د دې وزارت د وایان مرستیال سراج الحق سراج د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د دوو طالب مشرانو د تبادلې په اړه هیڅ ډول معامله نه ده کړې. قسیم سولمل په ریپورټ لري.
پاکستانی رسنیو په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو له مرستیال مولوی فقیر محمد سره د افغاني طالبانو د یو مشر مولا عبدالغنی برادر د تبادلې راپور ورکړ او ویل سوي چې اشرف غنی احمدزی د دې طالب چارواکو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې ده. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستانی رسنیو د راپور یوازې یو تبلیغ بولي او هغه ردوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د پاکستانی طالبانو د مرستیال مشر مولوی فقیر محمد او ملا برادر د تبادلې په اړه هیڅ ډول موافقه نه ده کړې.
موږ تل د هغو طالبانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان په زندانونو کې بندي دي. دوی کولی شي په افغانستان کی د سول له بهیر سره مرسته وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د ملا فقیر محمد د تبادلې راپور نه ردوي او موږ د پاکستان سره د اسیرانو د تبادلې کوم معاهده یا توافقنامه هم نه لرو.
د پاکستانی طالبانو مرستیال مولوی فقیر محمد نږدې دوه کاله مخکې په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. د افغانستان حکومت مخکې ویلو چې مولوی فقیر محمد به هیڅکله د پاکستان حکومت ته ونه سپاري. که څه هم پاکستان له دې وړاندې ویلو چې ملا برادر یې له بنده آزاد کړی، خو راپورونه وایي هغه لا هم په بند کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی محمد امین وقاد د فقیر محمد او ملا برادر تبادله په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. که څه هم د سولې عالي شورا د افغانستان او پاکستان له زندانونو د طالب چارواکو له خوش کېدو هرکلی کوي، خو دې کار یو لړ اندېښنې او تند غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مولوی فقیر محمد د خوش کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي
مولوی فقیر محمد چې کلونه کلونه د پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال او په مومن ایجنسی کې فعالیت کاوه، لاسونه یې د سلګونه بېګناه افغانانو په وینو سره دي. زه باور لرم چې د افغانستان دولت به دا کار ونه کړي. له بلې خوا که ملا برادر تبادله کېږي، دا ښه خبره ده. هغه زموږ یو افغان دی، خو پاکستانیانو هغه ته دومره جزا ورکړې چې نور نو د افغانستان خلکو ته د مرستې لپاره هیڅ توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې ملا فقیر محمد د پاکستاني ځواکونو په وړاندې په جګړو کې ښکېل دی. په افغانستان کې دننه بیا دا باور دی چې د افغاني طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو په منځ کې ډېر نفوذ لري.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږ ازادي راډیو اورئ. دوستانو، په دې وروستیو کې د هلمند په یو شمېر نارامو سیمو کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی دی او د هلمند د امنیت د ښه والي لپاره په کابل کې افغان چارواکي هم په وار وار ټینګار کوي چې دوی نور اقدامات هم کوي. زمونږ همکار الیاس دایی همدا شیبه له هلمند څخه د تلیفون په لیکه کې دی. دایی صاحب، سهار په خیر. لومړی کدا وایي چې د اختر په ورځو کې کومه لویه واقعه په هلمند کې ونه شوله، آیا واقع هم په ځینو نارامو سیمو کې وضعیت مخ په کېدو دی که دا رپورټونه ناسم دي؟
مرتب تاسو ته اوریدونکو تم ډېر ډېر سلامونه. تاسو چې څنګه یادونه وکړه، رښتیا هم په دې لنډو ورځو کې په خاص ډول د اختر په ورځو کې یو هغه طبیعي پیښې ټکرونه او نور شان چې هغه په طبیعي ډول هماغسې چې په تېرو اخترونو کې وه خپل ګراف هماغسې ساتلی دی. مګر پاتې شو د نامنی او د جنګونو مسله. په دې لنډو څلورو ورځو کې د اختر په بېسار ډول کې د نورو اخترونو سره موږ پرتلا کوو، مثلا د کوچني اختر سره چې تېر شو پرتلا سي په بېسار ډول باندې د ډلهیزو بریدونو په خاص ډول په سنګین، مساکلاو، نوزاد او اغنا امن ولسوالیو کې هیڅ نوه داسې پېښه نه ده رامنځته شوې چې هغه دې د لویو پېښو سره پرتلا سي، او یا د هغه پېښو چې څو ورځې مخکې کومې جګړې وې، یوه میاشت مخکې کومې جګړې وې، د اختر په ورځو کې هیڅ نوه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. دا ګراف په بېسار ډول راښکته شوی دی. او په عین حال کې وسلوالو هم د هیڅ نوه جنګونو په اړه، مثلا د طالبانو وړاندویانو په خاص ډول کار یوسف موږ ته هیڅ نوه میسج نه دی استولی، او وزه داسې یو ډول د امنیت لور ته روانه معلومېږي.
دای صاحب، څه فکر کوئ؟ هلته مقامات څه وایي، قومي مشران څه وایي چې څه پېښ شوي دي؟ آیا افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت وسلوال مخالفان یا طالبان وځپي او امنیت ټینګ کړي، که د طالبانو لخوا حملې کمې شوي دي؟ یو څه سبب خو به وي کنه چې دومره په ناڅاپي ډول امنیت پخې کېدو ده؟
مراتب چارواکو څومره مخکې په شمالي هلمند کې په خاص ډول په ضرور تندولو سوالي کې او په سنګین کې د 1900 وسلوالو د موجودیت او د افغان ځواکونو په وړاندې د هغوی د جنګېدو خبر ورکړی و. مګر اوس داسې ښکاري چې دې وسلوالو د وخت په تېرېدو سره د جګړې کرښې پرېښلي او بېرته غوسیمو ته ستانه شوي دي چې راغلي وترې. د افغان ځواکونو معلوم فشار او د هغوی لخوا معلوم زور او معلوم عملیات نه ترسره کېږي، مګر وضعه په طبیعي ډول خود به خود داسې یو ډول د امن خوا تللې ده او جنګ سوړ شوی دی. ځینې دولتي سرچینې وایي چې شاید ځینې ډلې د وسلوالو د بیا راپورته کېدو لپاره پلانونه جوړوي او ځینې ملګري سره راجمع کوي او تراکم جوړوي چې غواړي بیا پر ځینو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړي. خو دا ډېر دولتي چارواکي او کتونکي نه تاییدوي. نور داسې معلوم د دې مسلې علت هم تر اوسه جواب نه دی چې ولې جنګ داسې تللی او داسې یو د یوې ورځې نه بلې ته بېخي په ختمېدو دی.
اکثره ویل کېدل دی صاحب چې په هلمند کې اکثرو نظر دا دی چې په هلمند کې جنګ تروریزم سره کم بلکې مخدره موادو سره زیات ارتباط لري. اوس هلته د کوکنارو مسله ده، د کوکنارو د کښت، د کوکنارو د اړولو، د فصل د اغوستلو مسله ده. دغه مسله څومره محدوده شوې ده؟
مراد صاحب دا ډېر ښه اشاره وه. په دې ورځو کښې د کوکنارو د کښت لپاره کروندګر ځکې هم اماده کوي. دا هغه ورځې دي چې دولتي چارواکي باید د کوکنارو د مخنیوي لپاره هم تر قومي مشرانو، بزګرو او ټولنیزو شوراګانو پورې ځانونه ورسوي او خپل پیغام او د نشي توکو په وړاندې مبارزه یوارې بیا تازه کړي چې موږ مصمم یو او دا کښت نه پرېږدو. مګر دا ځل ویل کېږي د هلمند په ډېرو سیمو کښې په خاص ډول چې نام نه دي ډېرو کروندګرو دې ته ملا کړې ده چې کوکنار به کړي. و لکه تاسو چې وویل دولتي چارواکو په هلمند کښې د دې ډله ییزو پراخو جنګونو پیل کېدو سره جخت وویل چې وسلوالو ته وسلې او په عین حال کښې د دوی اکمالات او په عین حال کښې د دوی مصارف ټول د نشي توکو په خاص ډول د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا مهیا کېږي، هغوی ته پیسې ورکول کېږي، هغوی ته وسلې رانیول کېږي او حتی داسې اوازې وي چې دغه وسلوالو ته چې په هلمند کښې جنګ کوي هره ورځ د 4000 افغانۍ په اندازه باندې پیسې هره ورځ ده ته مزدوري ورکول کېږي او دوی د افغان ځواکونو په ضد جنګوي. یعنی دولتي چارواکي دا مني چې دلته د جنګ یوه پراخه برخه، د جنګ یوه ډېره لویه برخه د نشي توکو د قاچاق او دغه مسایلو سره تړاو لري.
کورودان ډېره زیاته مننه دوستانو. الیاس دی چې په هلمند کې په دې وروستیو کې په نارامو سیمو کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او دغلته د وسلوال فعالیت او نشي موادو ترمنځ د ارتباط په اړه در سره وروستي معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو ګڼو کې مطالب خپاره کړي دي. جزئیات یې له جانقا الکوزي څخه اورو.
امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستیو ګڼو کې له 1400 کال وروسته بیا هم په افغانستان کې جګړه دوام لري تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او د پیل په کرښو کې راغلي په افغانستان کې جنګېدونکي امریکایي عسکر د افغانستان د جګړې پای ته رسېدل ویني او د روان عیسوي کال د ډسمبر تر 1 دېرشمې د دوی اکثریت کسان له دې هېواده وځي. خو په خواشینۍ سره د افغانانو او ګاونډیانو لپاره چې د ځواکونو وتلو ورباندې اغېز کړی دا جګړه به تر یوې ناڅرګندې مودې لپاره دوام وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي طالبان د افغان دولت پر ضد د جګړې د ختمولو کومه اراده نه لري. د ورځپاڼې په باور طالبان به ولې جګړه بندوي؟ دوی د جګړې په ځینو ډګرونو کې د بری په حال کې دي، بهرنیو ځواکونو کډې بار کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د توان په زیاتېدو سره سره بیا هم دا ځواکونه ډېر کار په مخ کې لري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه زیاتوي که څه هم چې طالبان د ائتلافي ځواکونو د ضرباتو له امله کمزوري شوي خو بیا هم د یو قوي دښمن په توګه پاتې دي او په دې وروستیو میاشتو کې زیاتې حملې وکړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي خو په پاکستان کې د طالبانو او د هغوی د ملګرو حقاني شبکې امن ځایونه په خپل حال پاتې دي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي افغانستان له متحده ایالاتو سره د سپتمبر په 1 دېرشمه امنیتي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې له 2014 کال وروسته شاوخوا 10000 امریکایي عسکر په دې هېواد کې پاتې شي. دا به د افغانانو روحیه لوړه وساتي او د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي او دغه راز به دې هېواد ته پوځي او ملکي مرستې دوام وکړي. خو د امریکایي ځواکونو دا لږ پوځي حضور او هغه هم د نه جګړې ماموریت به په افغانستان کې د ستر ثبات سبب نه شي. ورځپاڼه لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د جنوبي آسیا د هېوادونو ترمنځ ممکن تاوتریخوالی او شخړې هم زیاتې شي او که چیرې د هند او پاکستان اړیکې نور هم خراب شي د لشکرې طیبه په ګډون د هند ضد پاکستاني جهادي ډلې چې دا مهال په افغانستان کې جنګیږي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن خپل زیات پام د هند پر هدفونو حملو ته واړوي. که د وسلوالو حملې د هند لوري ته متوجه شي په هغه صورت کې به د هند نوی ملتپال هندو صدراعظم نریندرا مودي هم د پخواني صدراعظم پر خلاف لاس تر زنی کیننی. وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان لپاره د خوشبینۍ دوه نقطې هم د یادونې وړ دي. یو دا چې په افغانستان کې د عراق پر خلاف فرقهي او نژادي توپیر پراخ نه دی او خلک مذهبي اختلافات نه لري. دومره مسله دا چې طالبان په خپلو کې سخت ویشل شوي او کمزوري دي او د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر څیر زیاتې سیمې په واک کې نه دي. واشنگتن سکوئر نیوز او رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د نیویارک پوهنتون د نړیوال همکارۍ د څانګې د رئیس او د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د خاص استازي د پخواني جګپوړي سلاحکار بارنیت روبین د اکتوبر د شپږمې وینا په اړه چې د افغانستان د راتلونکي ترسلیک لاندې وکړه څرګندونې کړې. ورسپانې د ښاغلي روبین د وینا یوه برخه راخیستې چې وایي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دنده دا نه ده چې په افغانستان کې بدلون راولي او یا یو نوی افغانستان جوړ کړي. تر ټولو مهمه دنده یې دا ده چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي، د ملي وحدت حکومت لپاره کافي مالی مرستې ورکړي او د افغانستان د ملاتړ په مقصد د سیمې د هیوادونو یو ائتلاف باید جوړ کړي.
د امنیتی اپوزي چارو افغان څېړونکي له داعش وسلواله ډلې څخه د پاکستاني طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو نوې دسیسه بولي. افغان څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان غواړي له دې لارې د نړیوالې ټولنې څخه بیا مالی مرسته ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې چې پاکستاني طالبان په روسیو کې د داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره چې په عراق او سوریه کې جنګیږي خواخوږي ښودلې او په خپلو پلویانو غږ کړی چې د دې ډلې ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې بیا د پاکستاني طالبانو مشر مولانا فضل الله په تازه بیان کې ویلي چې د دوی فعالیتونه د افغاني طالبانو د مشر ملا عمر تر مشرۍ لاندې کیږي. یوسف خان زدران د موضوع له افغان څېړونکو سره مطرح کړی او پری رپورټ لري.
د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د داعش وسلواله ډلې څخه د پاکستاني طالبانو د ملاتړ ډېر اغیزه به پر پاکستان وي. دوی وایي پاکستان غواړي په دې سره نړۍ ته وښيي چې د وسلوالو له خطر سره مخ دی او نړیوال باید په دې برخه کې د پاکستان مالی ملاتړ وکړي. د امنیتي چارو کارپو جنرال عبدالهادي خالد د سه شنبې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د پاکستان په لاس جوړ شوي، دا ملاتړ د پاکستان په خوخه کړی او هغه څه وایي چې د پاکستان خوښوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د طالبانو په جوړولو کې لاس درلود. نو ځکه اوس ویلای شو چې پاکستانی طالبان اوس هم د پاکستان د استخباراتو په اشاره له داعش څخه خپل ملاتړ اعلان کړی تر څو نړیوالې مرستې ترلاسه او د بودیجې کسر پوره کړي.
ښاغلی خالد وایي که داعش وسلوال د پاکستانی طالبانو په مرسته تر پاکستان او افغانستان را رسیږي نو ډیر احتمال شته چې د پاکستان د حکومت له کنټرول ووزي او بیا یې هم ډیر زیان پاکستان ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو د تیرې شنبې په ورځ له خپلو پلویانو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د هغو کمپاین سره مرسته وکړي چې غواړي اسلامي خلافت رامنځته کړي. په همدې ډول د پاکستانی طالبانو ویان د لوی اختر د مبارکۍ په پیغام کې داعش وسلواله ډلې ته په خطاب ویلي وو چې موږ په تاسې ویاړو او ستاسې په غم او خوشحالۍ کې ځانونه شریک ګڼو. خو د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولانا فضل الله رسنیو ته په یو استول شوی تازه بیان کې ویلي چې دوی د نړۍ له ټولو مجاهدینو سره همدردي لري خو زیاته کړې دا چې ټولې هڅې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې پر مخ ځي. مولانا فضل الله په دې بیان کې ویلي چې دوی بیعت له ملا محمد عمر سره دی او له خپلو ملګرو یې غوښتي چې د اسلام آباد پر ضد خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. له دې سره د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په دې نظر دی چې له داعش څخه د پاکستانی طالبانو ملاتړ به د لنډ وخت لپاره په افغانستان هم اغیز ولري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت د امنیت په برخه کې قاطعیت لري او د داعش په شمول نور وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې په یوه او بله بهانه د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي.
لنډه موده کې به امکان لري چې دوی کې تاثیر پرې ولري او امکان لري چې زیاتره طالبان په افغانستان کې جنګېږي، د دې نه استقبال هم وکړي. ولې دا ګذره خبره ده؟ دا به دوامداره نه ده، ځکه زموږ اوسنی جمهور رئیس نن د دې مستنن په دې باندې ویل چې په هر قیمت کېږي په افغانستان کې باید سوله راشي.
و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې په احتمالي فعالیتونو او دا چې له دې ډلې څخه به د پاکستاني طالبانو ملاتړ په سیمه څه اغیز ولري د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دوی په دې باره کې لڅ ویلو ډډه وکړه. داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 15 میاشتې مخکې په عراق کې خپل فعالیت پیل کړ او د نړۍ له مسلمانانو یو غوښتل چې د دوی په وینا د دوی له اسلامي خلافت ملاتړ وکړي. سره له دې چې نړیواله ټولنه دا مهال له دې وسلوالې ډلې سره په جګړه بوخته ده، خو داعش یا اسلامي خلافت وسلوال توانېدلی چې د عراق او سوریې ډېرې سیمې ونیسي او دا مهال جګړه د ترکیې تر سرحده ورسوي.
تاسو زمون غغله آزادی رادیو او ری دوستانو، اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه چې آزادی رادیو ته مو استولې دي. جاوید حباب د غزنی خلی کې د ګیلان ولسوالۍ کې درې خونځي تړلې دي، خو ماشونه اخیستل کېږي. دا خونځي د کوهر د کلی، د غوجان د کلی، د انجنو مکتب او د حسن د کلی خونځي دی. د نوموړي په وینا د غزنی چارواکي دې موضوع ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د غرور بیا یو پښتنه هم کړی دا وغوښتنه لري، وایي چې ما د سیمه ییز خبریال په توګه په ازادي راډیو کې ومنئ، زه اوس مهال د ده په وینا د ادبیاتو د پوهنځي دوهم ټولګي زده کړیال یم او په پکتیا ولایت کې د ژوند راډیو سره مې درې میاشتې کار هم کړی دی. یو بل ورور سمیع الله حلیمی تندر هم اس ام اس راستولی دی ازادي راډیو ته، دی وایي چې د دغه غوښتنه دا ده چې د لوړو پوړو مقاماتو څخه ولې په افغانستان کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي برسونو زمینه نه مساعده کیږي. د نوموړي په وینا دا څنګه دولت دی؟ د بشري حقونو نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د بغمان د قضیې د عاملونو اعدام دی وسندوي. دا زمونږ یو اوریدونکو په خپل اس ام اس کې دا خبر را نقل کړی دی. دوستانو، اتنی می بجې شوې دی، له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د بشر حقوقو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تری په جرم د محکوم شو کسانو د اعدام حکم دی وسندوي. د افغانستان په شمال کې د کلیف بندر په نږدې راتلونکي بیرته فعالېږي. د پروان ولایت د ښځو چارو اداره وایي د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د امریکا د دوو بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان په شمال لوېدیځ سیمه کې لږ تر لږه 8 مشکوک سختریزي وجل سوي دي. په ترکیه کې کوردانو لرنونه پیل کړی دی. دوی د دې هیواد پر حکومت انتقاد کوي چې ولې د سرحدي ښار کوبانی د دفاع کوونکو چې د اسلامي دولت د سخت روزو لخوا تر برید لاندې راغلي ملاتړ نه کوي. د ایران ولسمشر د خپل هیواد له پوهنتونونو وغوښتل چې نور بهرني محصلان او ښوونکي ومني. د روسیې د مالی وزیر انټونی سیل یانوف څرګنده کړې چې د دې هیواد نظامی مصارف باید له واقعیت سره نږدې وي او د بودیجې اقتصادي پراختیا او عواید وړاندوینې په پام کې نیول سره مصارف پلان سي. د روسیې د سمندري بیړیو ډلې د قزاقستان سره یو ځای سمندري تمرینات پیل کړي دي. او په ختیځ اوکرين کې پر خپل سر اعلان شوی دونسک خلک جمهوریت له انتخاباتي کمیسیون څخه غوښتي چې پارلماني او ولسمشریز انتخاباتي وځندوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه برخه کې او په همدې برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدل شي. په بلخ ولایت کې سوداګر او د قرقول د پوستکي صنعتکاران وایي چې د قرقول پوستکي بازار په دې ولایت کې لمات سره مخامخ دی او په دې اړه دوی اندېښمن دي. دوی وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله ورستر بلې د قرقول د پوستکي بازار د خرابېدو په حال کې دی. لمزار شریف څخه په مجيب الرحمن حبيب زاهر رپورت لري.
په بل خلاد کې د قرقول د پوستکي سوداګر وایي چې د قرقول د پوست بازار په دې ورستیو کې په بل خلاد کې لمات سره مخ شوې دی او په عین وخت کې په نړیوالو بازارونو کې هم د افغاني قرقول پوستکي په وړاندې نسبت په خاطر اوس مهال تقاضا کم شوې ده. په مزار شریف کې د قرقول پوست کنچمه سوداګر ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې وایل چې دوی ته د دولت نه پاملرنې او د قرقول د صنعت دوت په برخه کې د بنسټیزو کارونو د نه تر سره کېدو لامل اوس مهال د صنعت لا ګواخ سره مخ دی او د خرڅلاو په بازار کې هم ماتې رامنځته شوې ده. دا سوداګر وایي چې پخوا یې فنلند او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته شاوخوا 1500 د قرقل پوستکي استول چې سږکال دا کچا تر 300 او یا هم 350 زرو ته رسیږي. د قرقل یو تن سوداګری پاړه وایي
صفات شمال با گوسفند قرقل سازش داره، گوسفند قرقل در اینجا پرورش میشه.
تا چه په شمال کې د قرقل پوست میګو روزلو ته زمينه مساعده ده، نو د پوستو کشمیر هم زخت زیات دی. په خو مو هر کال تر 1500 سره د قرقل پوست کې بهر تاسو ول او په ځانګړي توګه مو فنلند او د منځنۍ آسیا ایوادونو تاسو ول چې اوس مهال دا کچه کم شوې ده او دولت هم په دې برخه کې کوم اساسي کارونه نه لري سره کوي.
موجه بازار او مارکیټ موجه
په همدې حال کې ته بلخ ولایت د قرقل انسټیټیوټ مشر دین محمد نوری پور د قرقل د سوداګرو د ادعاو په ردولو سره ازادي رادیو ته زیاته کړه چې نسبت په خوا ته اوس مهال بهر ته د قرقل په صادراتو کې 10% زیاتوالی رامنځته شوی دی. هغه وویل کوم امار او ارقام چې سوداګرو له رسنیو سره شریک کړي هغه د روان کال تر 9 میاشتو رسیږي چې دوی په پام کې لري تر څو په راتلونکو دریو میاشتو کې دا سطح له 1500 څخه هم جګ کړي. دا پنځه رسنیو ته ورکړل شوي دا 9 میاشتو ته مربوط ارقام دي او د کال تر پای مخ په پام کې لرو چې تر 1500 پورې پوستکي فنلند او آسیایي هیوادونو ته واستو چې نسبت په خوا ته پکې 10% زیاتوالی رامنځته کیږي. د هغه په خبره چې د قرقل د پوستکو د صادراتو له امله هر کال 3 میلیونه افغانۍ په بلخ کې د دولت خزانې ته ورزیاتیږي. په ورته وخت کې د قرقل د پوست سوداګرو له دولت څخه وغوښتل چې د قرقل د صنعت د بیا راژوندي کولو په برخه کې د هڅې پیل کړي او د دې پوستکو د سوداګرۍ زمینه د لا زیاته مساعده کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا بی پیلوټ الوتکې یو ځل بیا د پاکستان پر قبایلی سیمو پر سخدریزو وسلوالو حمله کړې دي. په تازه حملو کې یو شمېر وسلوال مړه او ژوبل شوي دي. په دې اړه وروستي جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبريال ذبیح الله شفق په ریپورت کې ورو.
د ډیورن کرخه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ډیر شوي او په تیرو درې ورځو کې د غلطکو افغان پولیسو په شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو لږ تر لږه سرور بریدونه کړي چې دا پر روان کال کې پر دې سیمه د امریکایي بی پیلوټ الوتکو یو لسم برید دی. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د سه شنبې پر ورځ پر شمالي وزیرستان دوه بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبري اجنس د پاکستان د استخبارات ادارې د جودپوري افسر په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لومړي برید کې شپږ وسلوال مړه او 9 نور ټپیان شوي او همداراز په دویم برید کې 2 وسلوال مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. شمالي وزیرستان د ډیورن کرخې ته سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې پکې د پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې ډېرې جنګیالي هم ډېرې دي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګریز فعالیتونه کوي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو پکې د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په کتو وایي چې داسې ښکاري په دې سیمه کې اوس هم د القاعدې او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ډېرې ګلی پټی ځکه خو پر امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډر سات خان لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله وسلوال یوې محدودې سیمې کې راغون شوي چې امریکایي الوتکې په اسانۍ په نښه کولای شي.
کوم خلک پاکستان فوج وجدي نو هغه باندې حمله کوي او دا ډرون جاګونو مخکې دا غوړ سره له مخکې د پاکستان نه بلغه ته لوبل ته حمله کولې دی او په مزمتونو کوله دا خپل مطلب خلک نه زموږ شامل ده او بیا څه بس شکایت وکړي ځکه چې پاکستان کې خلک سیاست کوي. نو زما په خیال ما اوس چې هغه عام ولس کوم د ډرون حملو مخکې چې کوم د پی ټی آی والا جماعت اسلامي خلکو پسې شور کاوه، اوس هغوی مو پسې پرېښوده او دوی اوس یو وړوکي ځای کې راغول شوي دي. ټول سهو افغانستان ته تللي دي، خو د شمال او د تخیل او دغې علاقه کې راغول شوي دي. نو دغه ورکوټ ځای دغلته دوی ته اهداف چې کوم دی هغه سره ملاویږي خورې دي نه شي. نو زما په خیال باندې د چې کوکې دغه موقع ملو شوی د دوی د هغې نه استفاده کوي.
دا یادونه ورده چې دا بریدونه په داسې وخت کې زیاتېږي چې د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات کامیاب بولي او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسله وال وژلي. د هغوی ترهګري صلاحیتونه او مرکزي قمانده کمزوره کړي، خو سیمه ایزو خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د دغه ادعا پخلی نه دی کړی.
د ترکیه حکومت وایي کډ کوبانی خار له وسلوالو سره چې کوردی ملشی دی او د اسلامي دولت د وسلوال پر ضد جنگيږي ملاتړ ونشي نو دا خار به سقوط وکړي. کوبانی د ترکیه او سوریه ترمنځ پر پوله پروت خار دی چې د څو نیو راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردی ملشو ترمنځ د سختو خنړیو جګړو شاهد دی. په دې اړه جزئیات د ملالې بشیر پر رپورت کې اورو.
واشنگتن چې هوایي حمله یې ونکړای سو د سوریه د شار کوبانی پر لور د اسلامي دولت د سختریزو مخاوني سي د هغو ملکی کوردانو په حق لاندېښنه څرګنده کړې ده چې په دې شار کې پاتې کیږي. دا ځکه چې مخکې د اسلامي دولت سختریزو د هغو سیمو له خلکو سره چې دوی نیولې دي ډېر وحشیانه او ظالمانه چلند کړی دی. پر دې شار د اسلامي دولت سختریزو لخوا د حملو له پیله شاوخوا 200,000 کس له دې شاره ترکیه ته تښتېدلي دي، خو یو کورد خبریال وایي زرګونو نور کسانو نه غوښتل چې له دې شاره ووځي او اوس هم په هغه ځای کې ژوند کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په هوایي بریدونو کې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو یې د اسلامي دولت سختریز ډلې ډېر جنگي وسایط وشتلي دي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په ځینو سیمو کې کوردانو کولای سود چې د اسلامي دولت سختریزو حملې پر شا وتنبوي، خو هغوی ونه کولای سود چې دغه شهر ته د دې ډلې د ننوتلو مخه ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی دی چې دا شهر د سقوط په حالت کې دی. د ترکیه پارلمان تیره اونۍ د دې هیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې کولای سي د اسلامي دولت سختریزو پر ضد مداخله وکړي، خو تر اوسه په دې حق لکم پروګرام نه دی جوړ شوی. اردوغان د دې ډلې پر ضد د ځمکني ځواک د ځای پر ځای کولو ملاتړ دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس ویلي دي چې د او د دې هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولاند له خپل ترکی سیالانو سره په دې حق له خبرې کړي دي تر څو د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد عکس العمل وڅېړي. فابیوس د خپل هیواد په پارلمان کې وویل له نورو هیوادونو سره زموږ اړیکې دوام لري. موږ له امریکا سره په نږدې تماس کې یو. امریکا د سوریې په شمال کې ځینې اغیزمن بریدونه کړي دي. ستاسو په ځواب کې باید ووایم چې موږ د خپلو همکاریو له کبله هغه ځواکونه قوي کړي دي چې د اسلامي دولت سختدریزو پر ضد جګړه کوي. هر هغه څه باید وسي چې د اسلامي دولت د تروریستانو مخه ونیول سي او پر شا وتنبول سي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي استافان دی مستورا له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د کوبانی شار د دفاع لپاره له سرعته کار واخلي.
آزادي او اوریدونکي
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو. په دې پروګرام کې پر ځینو خاصو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په ډیری پیغامونو کې اوریدونکو له نوي حکومت نه غوښتنه کړې چې ځینې اساسي کارونه ورته وکړي. په پای کې څو پیغامونه د بندیانو او زندانونو پر وضعیت دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوو. په تیر اونۍ کې غنو اوریدونکو خپل ټلیفوني پیغامونه ثبت کړي دي. په زیاتو ټلیفوني پیغامونو کې دوی لنیوي حکومت نه چې د تلی یا میزان پر اومه یې د وفاداری لوړ وکړه خپل غوښتنې مطرح کړي دي. دغه پیغامونه به سره واورو.
جنگ و جدری نور ختم کی
البته زما پیغام دا دی چې د نوي حکومت څخه خصوصا د ډاکټر صاحب شهباني څخه چې دا د خپل په کابینه کې کال احرکار ته وسپاري داسې شخصیت په دې کابینه کې زیت ورکړي چې د هغې پخوانۍ کابینې څخه نه وي او افغانستان د یو پیاوړي افغانستان او د یو نوي اقتصاد د پښو ودروي او کار احرکار ته وسپاري.
عبدالواحد اشرف غنی نه دا غوښتنه ده نظامي حضور د امریکایانو د غربیانو ختم که په ملکي جامه کې دي وشي. هر ولایت نه علما قومي مشران دا راوغواړه یوه روغه جوړه طالبانو سره وکړه. یو ولسوال چې دوه ته ځي چې چېرته دوه ته ځي مقصد 50 موټره شپېته موټره ورسره روان وي. دومره مصرف چې په یوه دوه باندې کېږي نو ته به افغانستان څه رقم جوړ کړي. بدبختي ورکه که چې یو عسکر تر کابل نه بس ورور په ملکي موټر کې سپور شي تر قندهاره لاړ شي تر کابله سپور شي تر کناړه لاړ شي چې هیڅوک یې مخې ته ونه درېږي. دغسې یو دولت جوړ کړه.
عبدالجلیل حکیار افغان د هلمند ولایت او د مسجد ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم او دا ترې پیغام پرېږدم. او دا د انتخاباتو کار خو خلاص د خیره سره دا چې د افغانستان د خدای 15-30 کاله کېږي چې موږ یو سم شخص پیدا نه کوي او موږ خدای تعالی ته امید لرو چې انشاءالله که خدای کول د افغانستان وخت را بیدار شوی دی او دا چې شخصیت خدای تعالی موږ سره په نصیب کړي او موږ سره ډېرې ښه وعدې هم کړي دي او دا وعدې چې دی پوره کړي انشاءالله تعالی کار سم شي او د افغانستان ولس به برقراره شي.
بادشاه کندهار ولایت مظفر اعظم چې راتلونکی حکومت دا حکومت نه وي لکه تېر 14 کلن نظام ټول د واسطې او مسلحت پر بنا ولاړو. راتلونکی حکومت باید داسې حکومت چې هغه معیار په نظر کې ونیسي، استعداد په نظر کې ونیسي، لیاقت په نظر کې ونیسي. باید د شایسته سالاریو د لیاقت سالاری پر بنیاد وي، نه د ژبې سم کو یو بل داسې واسطې پر بنیاد وي.
حدیث زابل ولایت نه غواړم چې یو نظر شریکم تاسو سره. ښاغلی حامد کرزي صاحب په دوره کې کوم هغه کارونه چې رامنځته شوي دي مهم مهم کارونه در رامنځته کړي دي؟ د افغانستان لپاره ډېر کارونه کړي دي او ډېر ناکامۍ لرلې دي. څه کارونه چې کړي هغه د ماری په برخه په برخه کړي دي او د افغانستان په خو باندې ودرولو او افغانستان د بین الملل سره یو ځای کړلو. فوجي صفر څخه په صفر کې اول ضرب دی او ورسته له هغه څخه له صفر څخه پورته تللو له امریکا د کوم ناکامۍ درلودلې. دا ناکامي وه چې دا د تروریزم څخه افغانستان خلاص نه کړلو او افغانستان د تروریزم څخه تروریزم ورنور نه شړلو. او دا اصلا تکیه په نورو هېوادونو باندې کړې ده چونکې افغانستان ته تروریزم د نورو هېوادو څخه حمایه کېږي او دا حمایه د افغانستان لپاره نه بخښونکې حمایه ده او نه بخښونکې لاس دی.
رمضان کابل آزادی راجو تو مخاطب یو موج در سر سے مزید و عبداللہ فمن کے شاشی جو جڑا بنی اکفال نہیں سو پتا سے دوارو دا حقل ریاض اللہ باسی چتا سے دوارا جا افغانستان خلق پر آیا تک موقف در اگلی آس او دیر تا سے نیو مہم خواست لری چاگا پرپاک چی رسول عامیت تامین اول جی نو خدای نا خواستا تو پتر کار کے بات راوی نور نو جو حواد خان کو تقبل احمیت اواجیس اللہ سبر کوئی
نوی منتخب رئیس جمهور اشرف غنی حاضر ته د کومې مبارکي وایم. بعد مبارکي چې موږ شهید آزاد ولسوالۍ ته توجه وکړي. زموږ د بازار او زموږ د لارو ډېره سخته ګراني ده. زموږ د لارو او د سړکانو د پلچکانو د لانو غم دې وخوري. زموږ کوم قومندان او ولسوال چې دي هغه زموږ دپاره یو کار خدمت هم نه کوي. موږ لږ د چا تر غوږه پورې نه وړي د لویو مقامات پورې د بیا انکشاف پروژې چې دی یا د افغانستان ملي پیوستون یا د خلک چې دی موږ اواز تر هغو پورې نه رسېږي.
زما نوم آیت خان دی. غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې دغه کاندیدان صاحبان چې ورسره جوړ شو نو موږ ډېر خوشحاله یو. په موږ باندې دا فرق نشته چې د هزاره د ازبک د تاجک ده یا پښتون د هیڅ فرق نشته. که ډاکټر صاحب عبدالله ده که ډاکټر صاحب اشرف غنی د دواړه د موږ په ستر سر سترګو منلي دي. موږ ته د منلې وړ دي. موږ ډېر خوشحاله یو. خدای پاک راضي یو چې خدای پاک وطن په خپلو پښو ودري او وطن جوړ شي. دا د موږ دپاره ډېره د خوشحالي ورځ ده. زما پیغام دغو خلکو ته ده چې دغه ټلیفونونه کوي یا په دا ګردی میس کې ناسي او دی چې دا محترم منلو ول نه دا به خراب سي دا به دی سي دا حکومت دی ګډوډي په خوره ولي او بیا په دې حکومت کې دی یو بل بانه کوي تر منلو ول نه دی په دې خلکو دا خلک غندم په خلک نه دی دا خلک دا غلط خلک دی
محمد زید اکبرست خبر کوم نقراد ولایت خښتی د ورساري خوشکاری د کلی ساغلی ډاکټر اشرف غنی احمد زید ډاکټر عبدالله خ نغیل ده چې دی د ملي عادت د پاره خدمت کوي پرستیا سره خلکو ته نه دی دی د دینی ملایان سره خپل مشورې کوي او خدمت د شریعت د لارې په دې اسلامي مملکت کې کوي
اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې لنوي حکومت نه خپل غوښتنې مطرح کولې
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري چې تاسو بلا بلو ټلیفوني پیغامونه ته ځنګړې سوي دی اوس هم د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه چې دوی پکې په خپل سیمه کې د دینو جدي کارونو غوښتنه کړې ده او اول نیمه حکومت نه په دې برخه کې د پاملرنې هیله کړې ده
د غوراکو شهیدونکو د نوي حکومت څخه هیله کوم چې زموږ د غوراکو لسوالي ته سخت زول سخت وروي وکړل زموږ په دغه موږ د غوړو د ارسي اكمالات څه چانس نه وو موږ د دې سخت په دغه کې وخت
نیوی جمهور څخه وحیله دغه د خپل چې درې شان غټ په کار راځي او دولت په پرکراري اول لکه امنیت سړک خوب دا درې شی چې په دولت کې وینو او دولت پرکراري کېږي او دولت پولیس په پرکراري بختور بي خو هغه په هغه وخت کې راتلای شي چې کار اهل کار ته وسپارل شي او اداري فساد ته مابین ولاړ شي هر څوک په صداقت سره د خپل خاورې او ملت خدمت وکړي
زه د نورستان ولایت مرکز فاروق نقاد محمد مدني مظلومیار خبرې کوم مونږ د نورستان ټول ولایت د نورستان نوی والی محترم الحاج حافظ عبد القیوم د اخلاص نه د خدمتونو نه کوو او هر کله کوو خو د خوشاله اظهار کوو او د علمي استعداد نه هم راضي یو ځکه چې د راتګ سره په نورستان ولایت کې دی لوی تغیرات راځي دي فساد اداري مطلق الحمدلله په نورستان کې ختم شوی دی امنیتي وضعیت د تیرو کلونو په نسبت په سلو کې اتیا فیصد ښه شوی دی بیا رغونه کارونه هم ډیر په چټکۍ او په اخلاص او صداقت سره روان کړي دي
الله حماد خبر کوم کندهار څخه ما دي جمهور رئیس اشرف غنی حافظ خدا غوښتنه ده کندهار کابل ولایت اوس ډیر خراب شوی ده نو کوم اوایل کې زه ته وجو کې لا شي خصوصا په ژمي کې ډیر خرابې ارزه خراب شوی دي په ګمو په تاثیر دي خلکو ته ډېر مشکلې
زما دا پیغام دی زه پکتیکا ولایت د برمر ولسوالۍ نه ستاسو سره خبرې کوم زما دا پیغام دی ورکا د زما پیغام نشر کې زه ډېر زیات خوشاله شوم په پکتیکا ولایت کې امنیت راغلی دی روډونه نه پاخیږي او ولایت هم جوړیږي هر څه تخنیکی ستونزې لري چې پکتیکا ولایت د حکومت غاوتی مخ پر وړاندې ځو او وطن آباد کړی راځو
زه جګلان ایدر دروردان ولایت د شلخاز ورو صالح څخه سره خبرې کوم اول ما او ډاکټر اشرف غنی ته منتخب ولسمشر ته مبارکي وایم بس سلام ته د دې څخه زموږ د چاچینو د ولس خلکو دا زو ده چې موږ سړکونه خراب دي او کله کله نشته تعلیم او تربیه نشته امنیت نشته اولین د امنیت په باره کې د دې څخه هیڅ کوم چې موږ چاچینو ته امنیت راولي تاسو نو پاتې وو چې موږ سره همکاري وکړو څومره د سیاسینې سړکونه ډېر خراب دي او شپخانه نه څه پېښې تعلیم او تربیه نه څه پېښې موږ له دغه څخه خواهش کوو چې موږ ولایت او اول ولایت موږ ولسوالۍ ته په لاره وکړو او سلام
اوریدونکو غوښتنه درلوده چې نوې حکومت یې په سیمه کې ځینې مهم او اساسي کارونه وکړي د دې پروګرام ځینې نور ټلیفوني پیغامونه د بندیانو او زندانونو په اړه دي
زه سنیو الله سره دی ما د کندهار دی ولایت د معروف سوالي او صدوین کې مرزاده راتلون کې چې مو رئیس ته د خپل صاحب بچته قانون ته اول خپل مبارکي وایم ته اندوی او سن دي رم اول او شنه دار چې د خپل صاحب بچته قانون باید اول دغه د ګناه پنځیان له کیسه په دغه باندې قانون کې ترته دي ګنا دوه غولو په زور باندې اجرا کولای دي او دوه باید په پاکستان ته د یو مقابل کې دوه باندې جواب ورکړي دا راکټونه ته تاسو ورغولو
لازم کریم افغان د هلمند ولایت دریش ولسوالۍ سره ستاسو خبره کوم. زما مشکل دا دی چې دلته د کم رئیس چې د محبوس وایي چې موږ د بندیانو سره کوم ښه سلوک کوو یا موږ دوسیې څېړو، دا بالکل غلطه ده. داسې خلک یې نیولي دي چې اوس په موټر کې په شخصي د کرایې په موټر کې سا کړي دي، د یو مخه د استاذه پورې هغه ټوله په زندان کې اوس د هلمند ولایت په مرکزي زندان کې ناست دي. د نفر پر سر باندې دوه دوه لکه کالداري پاکستاني کالداري ورڅخه غواړي. حتی دا کوم وکیلان چې دي د بندیانو هغه له پلار و اکا او دا هلته نږدې حکومتي ځواکونه نور پرېږدي، خپل قاضیان یې دي یا کوم ترانوالان یې دي، هغه دوه دوه لکه روپۍ اوس غواړي، وایي په ضمانت یې لیکو که نه ملاقات یې له څوک نه پرېږدي.
د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ د سیروان کلي څخه میرزا خان مینهپال دغه پیغام پرېږدم. دغه د ټولې چشخیز زندان بندیان دې خوشي کړي، ځکه چې زما زعمه دی دي چې ځکه لس کاله کیږي چې راوتلي دي، بې ګناه او په درې زره کلدارې بندي شوي دي. خو هیله مې دغه ده چې دغه د ټولې چشخیز زندان بندیان دې خوشي کړي.
د پلچرخي نه محمد خبره کوم. مستعیز تختی په یو شی دلته نه راکوي. پلچرخي کې هلته ډېر مشکلات دي، بلاک سي او بلاک شش کې مې کتابونه کوي. مستعیز تختی په شی موږ ته کوم راکړل شوي دي، هغه موږ نه ګرځولي دي او موږ یې مستثنا کړي، نو موږ غواړو چې موږ ته دا تختیپونه ورسېږي او دا فرمان ورسېږي.
زه د هلمند خبرې کوم چې دغه دي هلمند بندیانو ټول اصحاب قید لپاره دي، چې اشرف غني صاحب موږ ته دغه موږ په دوی کې خلاصون کې کوشش وکړو چې موږ خلاص کړو.
زه د فراه د ولایت مابس څخه زنګ وم. موږ دغه نوي رئیس جمهور څخه د اجرایي مشر څخه موږ دغه غاړو، دغه موږ بندیانو سره په حق کې ډېر ظلم شوی دی. داسې ظلم شوی دی صاحب چې هر یې په چاپي کې ګر کړی دی، راوړی دی، وایي دا چې دی طالب دی، یا ژبه د طالب دی، یا کالی د طالب دی، یا لنګوټه د طالب دی. ته خو ټول مسلمانان دا شش خلک مسلمانان خلک چې دي به دغه ونکړي، ورته کالي دي، لنګوټه ته چې ده دغه ګیرې راوړي صاحب ما بس یا چی ټول خدای ورشکي زه قسم درته کوم چې زیات نفرې بې ګناه بندیان.
د کندهار ولایت سړی د سیروان د کلي څخه میرزا خان مینهپال ستاسو په تماس کې یم. ښاغلي نوي جمهور رئیس اشرف غني احمدي څخه مې پیغام او هیله او توقع دغه ده چې دی دې د پل چرخیز زندان بندیان آزاد کړي، ځکه چې ډېر بې ګناه انسانان پکې بندیان دي. ده څخه هیله کوم چې د پل چرخی د زندان مابس او زندانیان آزاد کړي.
پولیس په وډل اكو کړی، په دې باندې سي حکومتي چارواکي سر نه ګرځي، غواړو چې په دغه باندې چارواکي سر وګرځي، په دې کې به اخیری شو ادا سوي.
پولیس اخیره ما به خبره کوم یو باندې ما دا اشرف غنی او هغه کرځي خو موږ سره کولونه او لوځونه وکړه، د پښتنو سره دغه ځواني وکړه، د ټولې ورور د زندانونه پیدا کړو، د ځان بیغمه کړو، ځینې ولاړو او اشرف غنی ته وسپارل. اوس اشرف غنی ورځ پر ورځ بندیانې زیاتېږي او کمیږي نه. دلته داسې خلک پراته دي چې ورور بې پایوازه در بدره بچیانې در بدره ګرځي، دوسې معلومې نه دي. خلک یې ورور راوستلي په زندانو دا بچی په موږ باندې کوي که په ټوله دنیا او په افغانستان یې کوي.
د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام دغلته پای ته ورسید. نور پیغامونه مو راتلونکو پروګرامونو کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شور نہ دی خبر
ಹಸ್ರು ಲಂಬೂದ್ರು ಗರ್ಗರೋದ ಶೋರನದಿ ಖಬರ್ ದಾಸೋಚ ಜಂಗ ವಡಿದ ಜಂಗಲ ಸೋರನದಿ ಖಬರ್ ಹಸ್ರು ಲಂಬೂದ್ರು ಗರ್ಗರೋದ ಶೋರನದಿ ಖಬರ್ ಸೋಲಂಬು ಸಮಾ ಬಚ್ಚಿ ಲಾದ ಗುದರ್ ರಖಿ ಯಾದವಿ ಸಮಾ ಬಚ್ಚಿ ಲಾದ ಗುದರ್ ಗುರು ರಖಿ ಯಾದವಿ ದ್ವೀಪ ಗುದರ್ ಲಗಿ ದಲಿ ಓರನ ದಿ ಖಬರ್ ದಾಸೋಚ ಜಂಗ ವಡಿದ ಜಂಗಲ ಸೋರನ ಸೋಲಂಬು ದಗರ್ಗರೋದ ಶೋರನದಿ ಖಬರ್ ಸೋಲಂಬು ಕೋರ್ ದೂರ ನವ ಪರಮಾನಲಿ ವನಿ ಸಮಾದ ಕೋರ್ ದೂರ ನವ ಪರಮಾನಲಿ ವನಿ ಪಲ್ಲಲ್ವಾನ ದೂರ ನೀರ